معلوماتو د را رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ له شته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصې کړې دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل:
دیرش هکتاره ابي ځمکه، اوشت هکتاره للمي ځمکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سل او شل غواګانې، پنځه سوه او څلوېښت ګډې بیزې دیو هم مرګ او ژوبله دلوستله.
د نورستان او کونړ په یو شمېر سیمو کې شدید بارانونه، ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته به مجله پروګرام لرو، خو اوس به دا نړیواله مسله راواخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یوه بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پراته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندېښنه وښوده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي، خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې راهیسې رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلینسکي سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغېز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو، د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې. دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و، د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اتومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیه لاس لري، خو مسکو دغه تورونه ردوي او شنونکي وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهېدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اتومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېله شي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم خبرونه ته شراخلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوه.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې دا هغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشوماله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغېز کوي؟
زما ماشومتوب په کلي کې تېر شوی دی. زه تر شارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او پکې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خپرونه په یوه شعر رنګینه وه.
دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شخېدلی یم چې یوه آنلاین اپ ته په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
په افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
و. که تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د معینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په نوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خپرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جویشیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونو ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حاکمیت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هیواد وتل چې اغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب میلی یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خدود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو او نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنه او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنگار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندویو ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندویو ټولنو د چاپ چارې د پرو سږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندویو ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي، په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خپرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی، په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرتیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوي دي، تحلیل شوي دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرتیشن نوم دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی. دغه د ډاکټورا اثر د اول دورې د استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعارو او د فکر او همدارنګه د شعرونو د شکلي جوړښت هنریت او بیلابیل خواو باندې خبرې لري بحثونه لري او بحثونه پرې شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیات او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده او موږ په پښتو ژبې کې په دې برخه کې هیڅ یا ډېر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفې په تړاو باندې یو له ښو کتابونو څخه لیکلی دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږلی دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګې دي چې دغه لس شیری ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یولس سوه مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده. زه به د دې شاعرۍ په حق له دومره ووایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاوند شاعر دی او په ډېر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کېږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه پنځه کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته یې مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ ستاسو ژبې ته دغسې کارونه وشي چې تر څو
شاغلی هاشمی څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یوه بحث جزئیات درسره شریکوو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم ایسار شو. یوه خوستي ځوان د انګلیسي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکونو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلی. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خصوصي فرهنګیان او روڼ اندي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پورکی
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستي روڼ اندي او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي، خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتاً لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړلي دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګېش بړون کوي وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه او په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي، خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکله، د جملو معنا هم ولیکله او په یو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د ځینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوي، خو له دې مخکې هم 3000 خپره شوي او ډیر شمیر مینوال لري. د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي محصل نعمت الله تسل وایي
چې کله موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځی پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقالې چې وي کوم کتابونه چې وو هغه ډیر ستونزمن و راته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله. تر څو موږ وکړی شو دغه د ته تبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډېر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي، که څه هم زه د طب پوهنځی محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاوو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډېره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې سیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له هغې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې، ښایستونو کې، یعنی اکړی سری او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم، لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې، چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ پې ورزیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوي دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډېر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم دا اخیستی دی؟ تاثیر یې در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هغه کلیوال چنارونه درېدلي؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شعر شاعري باندې اغیز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې دېرې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللي یاستئ، که په احساس کوي چې نه یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دي شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کیږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کیږي یا په دې باندې نه لیکل کیږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز د انسان باندې کیږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کیږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نه وي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نه وي، نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همداسې د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم
نه لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اورېدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
لاغلي کلیوالي مننه. د دې او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نظرونه د مشهورو ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپور په خواله رسنیو او یو شمېر ویب پاڼو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلی دی چې دا ناولونه یو ډول د اغلی وولف د ماشومتوب خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلی دی چې پر جنوې د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثارو کې د کوچنوالي د پیشو اثر ښکاره دی. بل لیکواله نوید خوشبو بیا وایي چې د انسان کرکټر او شخصیت له لویه سره د ماشومتوب له پیشو رنګ اخلي. میمونی کامران ته بیا کوچنوال هغه زیرمه ښکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربې په میراث پاتې شي. د بل لیکوالې ځولې لمن په نظر ماشومتوب یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هره برخه خورا اخیس لرلی شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وایي چې د انسان په لاشعور کې له ماشومتوب ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یوه کمزوري بنیاده. فرزانه زیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیلېږي. ګلالۍ مومند ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوالو او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نه شي. فرزانه ترکې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړښت سپین تارونه مهم د ماشومتوب له آرشیفه رنګېدلې دي. د ښځو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شیبه ګهیز بیا په دې باور ده چې د ماشومتوب دوره د انسان هغه دوره ده چې ډیر څه هیر وي، لږ څه پیاد وي. لاغلی ګهیز سره لیمه ودان هم نسره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشومتوب بد شرایط تروړي، نو په لویینې کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس یې هاغې زمانې ته ورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایی فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس دی. د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده، یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه. د لومړۍ خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرحه شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. دا ادونیس شعر: کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی، څیره یې ناشنا وه، څه یې نه ویل روان و. یوه بل ته مو په پټه خوله کتل، زموږ ګامونه لکه سین چې درومي ناشنا، له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال رپوي، سره بیل لکه ځنګل بوټی دلی دی لمځکي او بکړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې، څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی، له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابي نومېږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی، خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه، څرنګه وه، خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریږي په مرکه کې ویلي: په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده، څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی، نه بدلېږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتا د تلپاتې والي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشوم توپ د لاساتلل یو وختونو حسرت کوي. شای همدا علت پوي کڅوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن ماشوم توپ ډکوي. بل دور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. لا دونیسه په وی مرکی کې پښتنه وشوه چې تل مرګ بیریشي، د په جواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالی یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوه دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی ویرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلیم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته یې سپارلی دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلاند ده، د آزادی راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اورو.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم، وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و. لیکې ولیدم له خندا شنه شوه، ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، د هم ماسک لرې کړ، موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې واورې صفتونه کول، مالا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی وو. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ورخراب کړی وو. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل. تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی، انجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اورئ. د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له شاغل حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم، سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته یې ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي، دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده؟ که چېرته داسې منظم سټوډیو له چا سره نه وي
ولا سخت ده؟ سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیری وخت ستونی یاري نه کوي ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړی او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې د ایډیټ برخه یې دا سخت چاري دي نو موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت
حکمت سب کله سي تاسو اشاره مرتبه کتاب په لوړ شخ باندې لولې کنه زه د رادیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري کله چې یو کتاب تاسو لولئ تقریبا څومره مخه یو ځای لولئ په لوړ ژغ باندې او په وقفې په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه
فرق کوي کتاب نو چې کتاب څومره دی د کتاب زخامات څومره دی سل ما تر سل مخونو پوری کتاب پر لپسې ثبت کړی دی یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی او کوم کتابونه چې بیا اوږدې یا ډېر د لیکلو دغې شیوه یو څه سخته وي بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډېر اسانه کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړم چې ډېر ضرور ده چې هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایي هم سړی نه ستړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي چې یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله نا کله مکالمې هم سره فرق لري په یغه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر آواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخ باندې
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غزه وکړمه دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهېږې چې دا د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي چې فلاني وویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه
دا نو بدلیږي ورته اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي فلانی مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دې وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت په کې راشي او ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډېر پوه شي مثلا یو لیکوال لیکي فلاني میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي سي پلاني میس په سکو وه او وی ویل نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکو پون شي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدي مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شي نه
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن که چیرته غوی متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه هم نوې ده. د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي، د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي؟ یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده. او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنسی چې دا کتاب چاپ کړی دی له هغوی مو اجازه اخیستې؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له ښاغلي حکمت څخه په مننې، له همدې مرکې سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
قرار راشا مهربان زمان بلا واخلما جانا نزمان.